یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مودا یو سات خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد طالبانو د مشر ملا هبت الله پختریز پیغام زینی برخي د خوشبینۍ وړ بلل دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه له سالم احمد سالین اورو.
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي، بل خو په غزنی کې په یو چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریز غوره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي نن د طالبانو د مشر د اخترس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ وبللې. زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره ډیالوګ ته لیوالتیا، او په نهایت کې داسې جوړ جاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د پاین حال کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنگ ټینګار ته په اشاره ویلي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچ لیکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د طالبانو د مشر د ادارت کړي چې ګڼي امریکا د جګړې اور ته لمن وهي. تفصیل په څو شیبو کې. افغان چارواکي وایي په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د پوهنتون د محصلانو په بس په موټر پورې نښلور سوی و. له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا چاودنه په میرویس میدان کې وسوه. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي یوه خبریال ته ویلي په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید معیار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې 4 تنه ښځې دي. په کابل کې تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په ګډون 11 نور ټپیان سوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ویل چې دغه برید د تیر شپې پر 9 بجو د پولیسو پر ریزرو قتی وسو.
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیري شهیدان شوي او وه تنه یې ټپیان شوي دي. څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې وو هم ټپیان شوي دي.
نوری پاین حال کې وایي چې تیر شپه ځنګړو افغان ځواکونو په مقر او ګیرو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وویشت وسلول طالبان وژلي او شپږ موټر سایکلونه یې ور ویجاړ کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پولیسو پر ریزرو قطې د حملې په اړه ویلي چې 40 سرتیري وژل سوي او ګڼ نور ژوبل دي. د سمنګر ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړې دي. محلي اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې ویلي سیلابونو ځاني زیان نه دی اړولی، خو لس کورونه په لسګونو جریبه کرنیز ځمکه او کانالونه یې تخریب کړي دي. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی مرستو ته چمتو دي، لومړی به د زیانونو اندازه معلوموي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په وړاندې سخت دریز غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې د بریتانیا ټایمز رسپاڼې پرون یوه ورځ وروسته تر دې خبرې کړي چې ټرمپ وویل غوره ګڼي چې بوریس جانسن د بریتانیا راتلونکی صدراعظم وي. د دې خبرې شور ماشور جوړ کړی دی. ټاکل شوی ده چې ټرمپ سبا دوشنبه بریتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. د ټایمز رسپانس سره په امریکا کې ویلي چې د بریتانیا راتلونکي صدر اعظم باید له اروپایي اتحادیه څخه د وتلو لپاره د میلیاردونو پاوندو لور کولو ډډه وکړي، او که دغه اتحادیه د بریتانیا غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي باید له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د راپورونو پر اساس دغو چاودنو د شنبه په ورځ ژیر ژینسک ښار چې د مسکو ختیس په 100 کیلومتره کې موقعیت لري یو ټکان ورکړ. په تیرو دوه میاشتو کې دا دویم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په کارخانه کې چاودنه کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره نه اویا کسان روغتونونو ته وړل سوي دي چې د 15 ټپونه جدي دي او دوه تنه په دې پیښه کې لادرکه دي. پر دې کارخانې سربیره په پیښه کې نور استوګنیزو ودانیو ته ډیر زیان رسیدلی دی. او د چین دفاع وزیر وایي په 1998 میلادي کال کې د پینګیانګ د پیکینګ په تیان انمین چوکې د مظاهرو ځپل سم کارو. جنرال وی فینګا په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هغه پیښه یو اخلال وو او مرکزی حکومت د هغه د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل چې دا د په خبره یوه سمه پالیسي وه. د بشري حقونو ګڼې ډلې په راتلونکې اونۍ د تیان انمین چوک د زرګونو مظاهره چنو د ځپلو دیرشمه کلیزه ولمانځي او د چین د کمونیست ګوند پر ضد به اعتراض وکړي. دیرش کاله مخکې په سلګونو یا هم ممکن زرګونو کسان هغه وخت ووژل سول چې ټانکونه او پوځیان هم مهاله د جون د درېمې او څلورمې ترمنځ شپه پیکینګ ته داخل سول. د دې پیښې ډیره برخه د بهرنیو ټلویزیوني شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره سوه.
مغل آزادی رادیو نو درنو دوستانو سالی محمد سالی چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادی رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې خود خوشبینۍ وړ بللې دي.
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړ. زموږ لیدل د سولې
فریدون خوزونو چې د وسلوالو طالبانو د اختری پیغام په اړه خپل نظر څرګنداوه. په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند په ولایت کې به مو د وژل شوي پولیسو د کورنۍ له حاله خبر کړو.
وان ورور دغه د خپل کارتونه ورته راو یتیمان مو وروږي او ته جناس ورور شهیدان ور کړی کریټ کړی په لاس راکه دغه نن چې غونی غنم راکې یتیمان تم د بیرز طبقه علاقه باندې کړ.
د کونړ یو شمیر علماي کرامو د جګړې له خکېلو اړخونو په کوچني اختر کې د وربان غوښتنه کړې. په دې اړه به له سیمې زموږ خبریال معلومات درکړي. د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروسته حال هم درکو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځینو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 12 بجو در سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر ورځ د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو د دوام تر اتسنګ ویلي چې د غډله به خپل اهداف ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا زلمی خلیلزاد تازه په ټویټر کې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري بللي او د سولې خبرې وایي چې پیچلی کوي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړم. د اوس سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د طالبانو د مشر اختری پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست له بلابلو خبرګونونو سره مخصو زلمی خلیلزاد تازه په څو ټویټري پیغامونو کې دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ بړ خو په پیغام کې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللی دي. د زلمی خلیلزاد په پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختری پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې او څملاتل له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واکویش ته پکې اړتیاوي ښې خبرې بللی دي. د پاین حال کې د طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې دا ډول الفاظ کارول غیر ضروری دي او یوازې د سولې خبرې پیچلی کوي او د پرمختګ په لار کې خندونه جوړوي. د طالبانو د ډلې د اختریس په وخت په مناسبت په پیغام کې لیکلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې دغه ډله به د خپل اهدافو ته رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د طالبانو د مشر په پیغام که وړاندې راغلی ل امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغان تفاهم په برخه کې هم پرمختګ سوی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سول نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او په جګړې ټینګار وکړ. زموږ لدی دا د سولې پر وړاندې اصلي خان لا هم طالبان دي او طالبان غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه کړی، دوی په جګړه ټینګار کړی دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه چې په افغانستان کې یو سراسري اوربند دی، هغې ته هم لبیک نه وایي او په جګړې ټینګار کوي. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، خو طالبان لا هم په جګړې ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دو اونۍ تمکیدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د اروپایي هیوادونو د سفرونو د ووم پړاو په پیل کېدو سره چې د افغانوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې ګړندې کېدل غواړي.
ډېر زیاته مننه رحمت الله افغان. درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اختریز پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو ډلې تیر ورځ یو پیغام خپور کړ او د دغه ډلې مشر په دغه پیغام کې ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي او احتمال نشته چې دغه ډله به دومره ژر اوربند وکړي. ورزو کونړ ولایت ته په کونړ کې یو شمیر دینی عالمان همدا اوس راټول شوي دي. غونډه روانه ده او تر ډیره په دغه غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کیږي. دا چې په دغه غونډه کې څوک برخه لري او چا پکې خبرې کړې دي، روحل انوري زموږ خبریال همدا اوس له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، ستړي مشي، د غونډې وروستی حال څه دی او چا پکې برخه اخیستې ده او څه غوښتنې اصلا کیږي؟ مهرباني.
اکرام صاحب، ډېر مننه. زه هم خپل درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته تقریبا 300 کسان راټول شوي چې دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او خویندې هم پکې ګډون درلوده. دوی ټولو په یو غږ باندې په دواړو اړخونو د جګړې غږ وکړ چې باید نور د جګړې او افغان وژنې نه لاس واخلي، ځکه هره ورځ په افغانستان کې که طالبان دي که افغان ځواکونه دي، عام خلک دي، په لسګونو کسان وژل کېږي، د دوی نه بې سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي، په بد حالت کې دي. نو دوی ټولو دا غوښتنه وکړه چې باید تلپاتې اوربند او سوله رامنځته شي په افغانستان کې. خو که بیا هغې ته څوک غاړه نه ږدي، نو دغه درې ورځې د اختر دی، مونږ په آرامه پرېږدي. لکه تېر کال چې په وړوکي اختر کې اوربند شو، خلک ډېر لرې لرې ځایونو پورې لاړل. هغه ځایونو ته خلک لاړل چې په 15-16 کلونو کې نه و تړي. طالبانو سره یې لیدل په اتلو کړه، عکسونه یې واخیست. طالبان ښارون ته راکوز شو، همدارنګه کونړ ته راغلي وو، نږدې ښار ته. نو خلک په هغې ورځ کې دوی وایي چې موږ ډېر خوشحاله وو. بیا هم د دواړو خواوو د زمونږ غوښتنه دا ده چې نور د جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که د تل دپاره یې نږدي، نو بیا د درې ورځې اوربند دي وکړي. دوی دا هم وویل چې په مسکو کې خبرې کوي خلک یا په قطر کې کوي. د هغې نه دا ښه ده چې په افغانستان کې خپل افغانان سره کېني د بهرانیانو په ځای. نو دا به ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې افغانستان د جرګو کور دی. باید موږ خپلې ستونزې د خپلو داخلي جرګو په وسیله باندې هوارې کړو او دلته یو بل ته د ورورۍ او قوت لاسونه او غېږې ورکړو. لکه په تېر وړوکي اختر کې چې ستړي مشي کړي وو، ورسره امیلونه یې غاړو ته ورته واچول دي وي. نو د دوی د ټولو یوه غوښتنه همدا وه چې باید دلته سوله رامنځته
شي. ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبریالو په کونړ کې روحلا انوري چې د دینی عالمانو د یوې غونډې حال درکو. د غزنی عام خلک هم د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې دی اوربند وکړي.
نن میاشتې مدمار دي واغاز دي ولسوالي. خدای پاکه چې موږ اوربند غواړو، له دغه نفر چې اوربند غواړو، خدای دې وکړي دی اوربند وکړي.
اجغلا محمد لواغز پیر کار شي اوربن وسو مګه ډیر کار ول مقصد دې بادم اوربن غواړو، سودا غواړو، پرقرار حکومت غواړو، آرامي غواړو. مقصد دغه دې مګر زو ده نور ارزو دې تی مګنه لو.
نو ما جنایم ده دینانیمه موږ له هر جانب سي کاغه جانب کدهغه جانب موږ اوربن غواړو، سوله غواړو، امنیت غواړو، د وطن لپاره قراری غواړو. پر وسه کال سي قراری ولو لکه ټول سي نوي لمر چ پیدا سو او په وطن باندې در رناو چا زړل چا خندل. نو وس موږ دا غواړو چې خدای دې په ټول رحم وکي، له دغه مشکلاتو او مصیبتونو د خلای اخلاص کی او د دې په زړه کې د خدای رحم واچي سره یو شو اتفاق سره کینی.
انی پنومېګما د کرباغ د ولسوالی غزنی د ولایت سوله پروس کالم ډیر خوند کاوه. خدای دې وکړي سوله وسی او سوله ډیر خوند کوي. روزه کالم اور باندې اعلان او خدای پاک دې وکړي بیا یې اعلان کړي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
اوس هم خان محمد سین د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په پام کې د چې د افغانستان یو اندازه صادراتي مواد د واخان بندر لاره چین ته ولېګل شي. د افغانستان د صنعتکارو د ټولنې رئیس شیرباس کمینزاده وایي دغه لړۍ به د ولسمشر غنی او د ترانسپورټ او د سوداګرۍ او صنعت د مسؤلینو لخوا پیل شي.
قرار است که بعد از این رئیس جمهور و اکاروری و واخانه یک جنس و معموله را به طرف چین روان کنه. واقعا ما را از این مسائلی که ما تنها و بندر کراچی محوط بودیم از ما را خلاص میکنه و انشاءالله ایرا آیست آیستا به شکل دواندار و مستمر تجارا و صنعتکارا از ایرا مال از چین وارد و صادر میکنه.
په دغو موادو کې چې د وسپنې پټلۍ له لارې چین ته صادرېږي د مرمرو ډبرې او تالک پکې شامل دي. ښاغلی کمینزاده دغه لاره چین او له چین نه نورو هیوادونو ته د هیواد د صادراتو لپاره د کراچۍ د بندر ښه بدیل ګڼي او وایي هسې جاري دی چې وروسته له دې چین ته ډېر صادرات له همدغې لارې وشي. د کمینزاده په خبره که افغانستان له همدې لارې چین ته صادرات وکړي په ورځ کې به له هغه هیواد نه له اتیاو نه تر سلو پورې د سوداګریزو مالونو کانټینرونه هیواد ته وارد شي. د ده په خبره د دغو مالونو ارزښت سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي او د کراچۍ بندر له لارې به په صادراتو کې 10% کمی راولي. د ده هم وویل په دې هکله له ازبکستان او قزاقستان سره هم خبرې شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بامیانو ولایت کې د الوګانو د کښت په خاطر پر 6000 بزګرانو کیمیاوي سرې وشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د بامیانو الوګان سربیره د هیواد پر یو شمیر ولایتونو بهر ته هم صادرېږي. رستمی وایي په دغه ولایت کې هر بزګر ته 50 ګرامه ای پی آی کودک او 40 کیلوګرامه یوریا کودک سره ورکول کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال په مجموع کې 40000 میټریک ټونه سره د هیواد په بزګرانو ویشي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، 1 ایرانی تومنه 15.8 افغانۍ او 1 پاکستانۍ روپۍ 542 افغانۍ. دا ول ازادي راډیو د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسالې ته. د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړ او ویل د همدې اقداماتو نتیجه وه چې چین نن له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. په 1989 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره همدا اوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړي مشئ. د چین دفاع وزیر په کومو دلایلو د تیانان مین د اعتراضونو زپل موجه کار بلل دي؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو زپل یو سمه پالیسي وه. په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د دې پیښې دیرشمې کلیزې ته 2 ورځې لا پاتې دي. جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي چې د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل 13 کلونو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه خوند اخلي او ګټه پورته کوي. فینګ وویل دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام وکړ او دا کار د ده په وینا یوه پر ځای پالیسي وه. اکرام صاحب، البته د دې لپاره چې ځینو اوریدونکو ته سوال پیدا نشي د تیانانمن د اعتراضونو په اړه، دا یادونه یې په کار ده چې د 1989 کال د جون په 14مه نېټه په تیانانمن چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو ډېرې پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو دې مظاهرو 9 اونۍ دوام وکړه او له 9 اونۍ وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهره چیانو پر ضد راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او حتی هغه خلک چې د دې نندارو مظاهرو تراوتلی وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي زرګونه کسان په دې پیښه کې وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته اکرام صاحب دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي.
تکل څه دغه پیښې د تاریخ په اړه د حکومت رسمي پالیسي څه ده؟
په چین کې د تیاننمن د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي، او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافعانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولی شي په خپلو کورونو کې او ملګري پخپلو کې په دې اړه خبرې وکړي، خو د رسمي یاد غونډو جوړول بالکل ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي دي پر ټولنیزو شبکو د تیاننمن د تاریخي پیښې په اړه د خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او د ټولو هغو موادو لرې کول اکرام صاحب لا دمخه پیل کړي دي چې په یو ډول سره د تیاننمن د پیښې یادونه پکې شوي وي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، بیرته راګرځو افغانستان ته. په هلمند کې د وژل شویو پولیسو کورنۍ وایي حکومت هیر کړی دي. که څه هم په هلمند کې د وژل شویو سرتیرو شمیر دقیق نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې نظامیانو ته مرګ ژوبله وړي. دا چې د هلمند امنیه قومندانۍ مسؤلین په دې اړه څه وایي، په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایر کوي.
د هلمند امنیه قومندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغه پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل شوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښو سره چې ماشومان او د وژل شوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي.
وروره دغه د خپل کارتونه ورته راو یتیمان مو وروږي او ته جناس وروره شهیدان مور کړي کریټ کړي په لاس راکړه، دغه نن چې ګونی غنم راکې یتیمان ته د دې ورځې طبقه علاقه باندې کړي وایي وو تا ته لاس بل می بل ته په سیاخي بل می بل ته په سیاخ و سره له تکشنو کې د خدای په پاره کړه دغه څه خو نه راکې په دغه خو نه راکې چې یتیمان ولا من راته ناش نو زموږ ګناه شي په داسبان زماني پکارو کده خو به ماک خوندان وکړل دي.
د هندستان لخوا د یو سل ډیر زره ټنه غنم څخه چې په بلایي وځ ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي، 450 ټنه هلمند ته رسیدلې دي چې د څو مدیر رئیس د غریب او نادار کورنوي سره مرسته کیږي. د غنم څو موټر د امنیه کمانډانی په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سو پولیسو د کورنوي توجه ځان ته راولې ده. د امنیه کمانډان د دفتر مخې ته ناستې شې دی، کاغذ پرانو یو او په دولتي ادارو کې پټه په ولاړو کارونو پوزې تر اوسې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پر کوي چې مرستې خېش او خالته ور کوي او د وژل سو پولیسو کورنیه هېره کړې دي.
وروره خدای دې پرې وخوا مې دی یو دی وتاک ته واسي بل مې دی وتاک ته واسي بل ماته دې یاري مې دغه ته ورسه مې امنیت ملي ته ورسه بل وچاته ورسه دا سره سره باندې نه مالم مې مرچا ته ورسه چا باندې وجر چا ته وجر چا ته ورسه پر چا جړا وکړو
دا انت چې ولر ساغه مو
کور پر کور کې په بازار کې ګرځې په یو افغاني شپاره چې مان یو کماله کارته نه په وای وای افغانی باندې چلیږي یا پور په چلیږي رندور خپل مرید هم تر جوشته بلان دی یا څه خبر چې و دربار ته ورته وای ورته پلانکیته چې پلانکیته ورته وای ورته پلانکیته دا هم د ځی کارت چې دروغه جن د خدای دشمن دی نو باید د مور کندې و اعتماد خدای قراری ته چا قرار کی.
د هلمند چرواکی هم نه چې د وژل سو پولیس سره د ترولو کورنۍ شمیر ډیر دی. امنیه کمانډان سمون مل حسام الدین ازادي رادیو ته ول دوی ته یوازې د 300 کورنوي سره د مرستو مواد ورکول سوي دي. هغه ځاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سو پولیسو د کورنوي سره مرسته وکړي.
شهیدان زمرد ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دي چې تعداد د زراو نه اضافه ده د شهیدان او د سپنسر چې راځي یا د سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو شزوي دا به شهیدان خوندي وي مندي وي ولیکم کومه کې غنم چې موږ د ولایت څخه راوړل هغه په 300 کور باندې وشه کیږي مراجع د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي زیاتره چا سیاسري وي موږ په هغه باندې تقسیمات کړی دی غنم باندې وشه
کلونه کې د وسلوال پوت په لیکو کې د وجل سو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکه کوي او هغه په دې برخه کې پر بي توجهي تورنوي. سره دی چې په دې ورستوي څلور کلونو کې چې د جګړې او نامنوی لامل د زرګونو کورنیو سره مرستندوی درو کوم کنه کړی دی او لا هم مرسته دوام لري. خو د پولیسو کورنیو وای دوی ته چې په خرابات حالت کې دي پاملرنه نه ده سبه. محمود لیستای د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږه ازادي راډیو نو ورځ درنو دوستان لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه کړې و د مخبرونی په جریان کې د 2019 کرکټ نړیوال جام تازه حال درکو درته او په دې اړه درته معلومات درکو. دا چې نن د دغه سیالۍ کې کومه لوبه کیږي او د تیر شپې لوبه چې د افغانستان او د استرالیا ترمنځ تر سره شو حال څو اجمل تورمان دغه سیالۍ تعقیب کړي دي او تعقیب یې نور حال ترا کی تورمان صاحب نن د 2019 ورلد کپ کرکټ نړیوال جام کې کومي لوبډلې سره مخ کیږي او سو بجې به دغه لوبه وي.
بله اکرام صاحب نن به بنگلاديش او سویلی افریقا دوی به یو بل سره مخ شي او لوبه بو کی د افغانستان په وخت ټاکل شوی چې دوی نیمه بچی په دغه لوبه پیل شي. خدا د سویلی افریقا دوهم لوبه ده او د بنگلاديش لومړی لوبه ده. سویلی افریقا مخکې تر دې انګلند ته خپل لومړی لوبه بایلل ده. دا شان پاکستان ویست انډیز او افغانستان استرالیا ته او سریلانکا هم نیوزیلند ته لوبه بایلل دي. د افغانستان لوبه ته یو ستم شو اکرام صاحب استرالیا د افغانستان لوري ورکړ شوې 208 منډي هدف د سیالي په 15 اور کې په وکټو پورا کړ او پر روانو سیالیو کې لومړی بریا خپل کړ. دا لوبه د انګلستان په بریسټول لوبغالي کې وشوه. تاسو هم افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. که څه هم د پل دواړه افغان تو په هون کې حضرت ځاځي او محمد شیرزاد په لومړی او دوهم اور کې په 0-0 وسوځیدل خو تر وروسته د رحمت شاه دریڅل د نجیب ستران 50 د احمد شهیدی اتلس د ګلبدین نایب یو دیش او د راشد خان تیز او 20 منډو هدف ل 200 پورته ک. افغان لوبغاړو هم د پاکستانی او سریلانکی لوبغاړو په شان د ټاکلو 50 اورونو په لوبولو ولتوانی د او ټول لوبډلې په 13 اور کې وسوځي خو هدف ل دواړو لوبډلو لوړو. بل اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. درنو دوستانو د کرکټ د نړیوال جام په اړه متازه حال اورید ورزګان ته ورزو. په ورزګان کې بیا د روجی په نوم د فوټبال 15 ورځې نه سیالي پای ته رسیدلې دي. دا چې په دغه سیالي کې کوم کوم لوبډلو برخه اخیسته و زموږ د خبريال پر راپور کې و.
د روجی په نوم د فوټبال دغه سیالي چې 25 ورځې وړاندې پیل شوې وی کې رشپا شاوخوا څه کم 2 بجې د اتفاق لوب ډلې په بریا پای ته ورسېدې. د میرزا محمد امیرزوی د یاد لوب د پایلوبي پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې شپانس لوب د لوبرخه خسته و چې اتفاق لوب د لومړی مقام، شاروالی وحدت لوب د دویم مقام او سیار لوب د دریم مقام خپل کړی. نو موډي وای له یاد لوب څخه هدف شکیل خو ته د وربند د اصول پیغام ورکول دي او د ځوانانو ترمنځ والی دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د روژې د درې می څخه زموږ ګروپي تورنمنت چې فقې کې مشفانس الف او بي کې موږ راغوښتي و ګډوډ چې نن په پایلو کې اتفاق لومړی مقام او همداسي شاروالي وحدت ټیم دوهم مقام او د سیار فوټبال ټیم دریم مقام وګټي ټول په مبارک دي.
اتفاق لوبډلې په ګټه او غواړي په لوبډلې وکټ کې ډېر تکړه لوبډلې دي. دغه بازي هغه فاینل لوبډلې غواړي دغه ټولو
زموږه ګلزادي رادیو ناوړی. درنو دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبرونه په تر رسیدي. سلیم محمد سالی راغلی دی د غبد افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړی. لاغنه ورسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو چې تر 2 بجې دوام کوي. لزادي رادیو سره پات شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد